وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په بلګړي کې موزه عبدالخی کاکړ هرکلی کوم. په افغانستان کې د انتخاباتي کړکیچ د ختمو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسېدل. د افغانستان په اړه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو وضاحت. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د پاکستان له ولسمشر سره لیده کاته. او په کوټه کې د زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ نښته هغه څه دي چې تفصیلي په روانه ګړۍ کې درکوو. په پیل کې به تامر ساحل خبرونه وړاندې کړي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی چې د انتخاباتو پر سر پیدا شوی کړکیچ هوار کړي. امریکا ویلي په افغانستان کې د نوي حکومت جوړول د راتلونکي ولسمشر کار دی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبرو ته تیار دی. بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی چې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د کړکیچ کمولو هڅه وکړي. انتخاباتو په هغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توکمیزې ناارامۍ ویرې پیدا کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند جیفرات کې وویل کیری به د ولسمشری له نوماندانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی او له ولسمشر حامد کرزی سره ګوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې لومړنیو نتیجو تر مخه اشرف غنی د دویم پړاو په انتخاباتو کې د 55.4% رایو له ترلاسه کولو سره بریالی شوی دی. عبدالله د انتخاباتو په لومړي پړاو کې بریا ترلاسه کړې وه او د دویم پړاو نتیجې رد کړې دي. امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي جیمز ډابنز هغه څرګندونې واضح کړې دي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه کړې وي. بیګا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې جین ساکی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ډابنز د افغانستان د ویشلو پر ځای د هغه هیواد پر یووالي ټینګار کړی وو.
National unity I would say means
زوایم چې د ملي او والی معنا دا ده چې متحد افغانستان وچلول شي. موږ ویشل شوی افغانستان لیدل نه غواړو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې کوم نوماند یا ډله پرداس لار روان وي چې لکبل افغانستان وو ویشل شي. نو زما په اند جیمز ډابنز د ویش برعکس خبرې کړې وي.
د ډابنز له وروستیو څرګندونو داسې انګیرل شوی چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي. جین ساکی زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوي حکومت جوړښت د راتلونکي ولسمشر کار دی. په کوټه کې د زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ په نښته کې دوه زده کوونکي ژوبل شوي دي. پولیسو نن مشال راډیو ته وویل چې تیر مازیګر په ساینس کالج کې د اهل سنت والجماعت او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پی ایس او د غړو ترمنځ نښته وشوه. تر دې وروسته کالج ته د ملیشیا او پولیسو سرتیري واستول شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند رسنیو ته په استولي یو بیان کې پر اهل سنت والجماعت تور پورې کړی دی چې د دوی د سازمان دوه زده کوونکي یې ژوبل کړي دي. بلخوا اهل سنت والجماعت ډلې دا تور رد کړی دی او پر پی ایس او تور پورې کړی دی چې په تعلیمي ادارو قبضه کول غواړي. اهل سنت والجماعت له وسلوال ډلې سپاهي صحابه پاکستان پورې تړاو لري. په ملکنډ کې زلزله راغلی ده. د پاکستان د موسمیاتو ادارې له وینا سره سم د دغې زلزلې زور 15.4 تر اوسه پورې د دغې زلزلې له کبله د تاوانونو په اړه څه رپورټ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د ترانسپورت نظام ښه کولو لپاره د 15 اربع روپیو منظوري ورکړې ده. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي په دې پیسو به په کراچۍ کې د ولس لپاره د بسونو نوی او تیز سرویس پیلول کیږي. نواز شریف تیره ورځ کراچۍ ته ولاړ او هلته یې د ښار له انتظامی چارواکو او یو شمیر صنعتکارانو او سوداګرانو سره ولیدل. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. د والی ویاند عبدالنوید فروتن تیر ورځ وویل په بدخشان ولایت کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی قاری فصیح الدین د چهارشنبه یا شورو پر ورځ په جرم ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال ووژل شو. د ویل په نښته کې څلور طالب وسلوال او څلور افغان سرتیري ژوبل شول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې واشنگتن د دوی او د حماس وسلوال غورځنګ ترمنځ د اوربند خبرو ته تیار دی. اوباما بیګال نتنیاهو سره پر داسې مهال خبرې وکړې چې اسرائیل د غزې پر تړانګې د توغندیو بریدونو مخنیوي په موخه هوایي بمباری زیاتې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما د توغندیو حملې وغندلې او ویل چې اسرائیل د خپل دفاع حق لري. خو اوباما پر دواړو خواو ټینګار وکړ چې بحران دې نه ژوروي او آرامي دې راولي. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل چې دواړه خواوې باید پر سمدستي اوربند سلا شي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیرو درو میاشتو کې په د اوکراین په ختیځ کې په سلګونه کسان تښتول شوي دي. د ادارې په وینا په دوی کې زیاتره روسي پلوه بلتون پالو تښتولي دي او پر زیاترو تشدد شوی دی. د اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې نړیوالې ادارې مرستیال مشر ډینیس کرویشیف نن وویل زیاتره تښتونې وسلوالو بلتون پالو کړي دي او تښتول شوي کسان اکثره په بې دردۍ وهل شوي او شکنجه شوي یا ځورول شوي دي. د ویل د کیف پلوا ځواکونو لخوا هم د سرغړونو تر څه حده د کمو پیښو شواهد شته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د تښتونو کره یا باوري شمیر نشته، خو د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د روان کال د اپریل او جون په منځ کې د شاوخوا 1500 کسانو د تښتونې خبر ورکوي. جرمنی د واشنگتن لخوا د جاسوسۍ د تورونو په غبرګون په برلین کې د امریکا د استخباراتو مشر ته له هیواده د وتلو ویل دي. د جرمنی د حکومت ویاند شټیفن شایبرت تیره ورځ په یو بیان کې وویل د امریکا په سفارت کې د استخباراتي خدماتو استازي ته ویل شوی دي چې جرمنی پریږدي. دا ګام تر هغې وروسته شوی دی چې د جرمني پولیسو په تیرو لسو ورځو کې یو کس نیولی دی او له یوه بل کس یې د بهرنیو استخباراتو لپاره د کار په شک پلټنې پیل کړي دي. جرمني رسنۍ وایي پر دواړو کسانو شک دی چې واشنگتن ته یې پټ معلومات ورکول. د ناټو په غړو هیوادونو کې د یوه ملګري هیواد د استخباراتو مشر ایستل یو ډیر غیر عادي کار دی. د خبرونو پای
پامیر ساحل وړاندې کړ په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رسیدلی او بلخوا امریکا ویلي چې دا فیصله به د دې هیواد راتلونکي ولسمشر کوي چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې په نيزه کې افغانستان یو موټی سي.
It's for the next president of Afghanistan to determine the composition of the government, which will need to be broad-based and inclusive to lead to a unified Afghanistan.
په پاکستان کې د اقلیتونو خوندیتوب لپاره حکومت نوی ګامونه اخلي، خو آیا د خوندیتوب مسله یوازې اقلیتونو ته ورته شوه؟
دا صرف پر کریسچنز لپاره، هندو لپاره، د سیکانو لپاره، د نور ماینورټیز لپاره نه ده، بلکې زموږ ځان د واداري ختمه شوې ده او هغه صرف دې لپاره نه ده ختمه شوې، بلکې خپلو فرقو لپاره.
او پر روښانه مستقبل کې به د کورمې د یوې داسې زده کوونکي مرکه واورئ چې په لسم جومات کې یې په کوهاټ بورډ کې لومړی مقام ترلاسه کړی، خو د دې مقام ترلاسه کولو لپاره څومره محنت کړی. او یوش مې نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. افغانستان څخه په افغانستان کې د انتخاباتي کړکیچ د ختمولو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزیر کابل ته رسیدلی دی. دا چې تازه حال څه دی را سره د ټلیفون پر لائن له کابل زخ خپل همکار اسد الله لودین دی. لودین صاحب تاسو سره کلی کوم کا په دې اړه باندې نور تفصیل راته راکړي. سمع خل د اسد الله لودین د ټلیفون لائن پرې شو بهر الحسکو چې په دې اړه بیا د ټلیفون په لائن سي او تفصيل ځنې واخلو. خبر را دي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د افغانستان په سفر رسیدلی دی چې هلته د ولسمشری د ټاکنو پر سر د راپورته سوي لانجې په هوارولو کې مرسته وکړي. اسد الله لودین را سره بیرته د ټلیفون په لائن دی. لودین صاحب تاسو تر کلی کوم د جان کیری د سفر په اړه تفصيلات راکړئ.
ډېره مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت او د جمهوری ریاست چارواکو د ښاغلي کیری د سفر په اړه رسما رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو هغه معلومات چې موږ لرو د جمهوری ریاست یوې سرچینې ویل چې په جمهوری ریاست کې چمتووالی روان دی د جان کیری او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ ملاقات ته. دا هم نه ده معلومه چې جان کیری او ولسمشر حامد کرزی به څه وخت ملاقات وکړي، خو له دې وړاندې د جان کیری د سفر اصلي هدف دا ښودل شوی و چې دا برازي دلته به د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی سره خبرې کوي، تر څو د دوی او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د وروستۍ راپیدا شوې شخړې هواري لپاره زمینه برابره کړي. موږ د مهال په کابل کې د دواړو جمهوریت د دواړو کاندیدانو له استادو سره هم خبرې وکړې. هغوی هم تر اوسه دا نه ویل چې دا ملاقات به څه وخت کیږي، خو ټاکل شوی چې دا دواړو ملاقاتونه له دواړو کاندیدانو د ورځې په ترڅ کې ترسره شي. موږ دا موضوع تعقیبوو ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې بل اوریدونکو سره په دې اړه کره معلومات شریک.
اسد الله لوژن سپ تاسو ډیر ډیر مننه شوخ لکه څنګه تاسو ولې چې څومره معلومات راځي لوریدونکو سره به شریکو. تاسو ته شو وخت او راز غواړو. او سم یو بل رپورټ راځو. د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د خاص استازي جیمز روبینز هغه څرګندونه واضح کړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه کړي وي. د روبینز د وروستیو څرګندونو څخه داسې انګرل شوی و چې واکه امریکا په افغانستان کې یو ګډ حکومت جوړېدو پلوي کوي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت ترکیب د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر کار دی. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جین ساکی پرون خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغې وخت پر راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري. ساکی زیاته کړه چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وویني. په دې کې د پښتنې ځای نشته چې امریکا غواړي یو متحد افغانستان وویني او غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د داسې حکومت جوړول چې باید پراخ وي او د ټول افغانستان د یووالي سبب شي د هغه چا کار دی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر جین ساکی په دې خبرو سره غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز هغه وروستۍ څرګندونې واضح کړې چې ناسمې تعبیر شوې وې. د بلومبرګ خبری سرویس د چهارشنبه په ورځ د ډوبنز له خولې ویلي و چې وایي په افغانستان کې د یو بریالي حکومت لپاره اړتیا ده چې یو داسې ملي واحد حکومت جوړ شي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلی چې د دغو څرګندونو څخه هدف دا دی چې متحده ایالات نه غواړي کاندیدان یا نور اړخونه داسې لاره غوره کړي چې افغانستان د تجزیې لوري ته یوسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اعلان سره ویل شوی چې اشرف غنی احمدزی تر عبدالله عبدالله شاوخوا 1 میلیون اضافي رایې ګټلې، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج نه مني او د خپل سیال لخوا د پراخو درغلیو ادعا کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو د دوهم دور رایو د شفافې او بشپړې ارزونې غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د څارونکي ډلې د مشر تیس برمن له قوله لیکل شوی چې دغه ټولنه د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو غواړي چې نتایج په بېطرفه شفافه او بشپړ ډول وارزوي. تیس برمن غوښتي چې دا ارزونې باید د ټولو ښکېلو خواوو په همکارۍ ترسره سي. هغه وړاندیز کړی چې د رایو پر هغو مرکزونو باید جدي غور وسي چې ډېرې زیاتې رایې پکښې صندوقونو ته اچول سوي دي او یا هم ډېرې رایې د یوه کاندید په پلوي اچول سوي. د اروپایي ټولنې دغې ډلې ژمنه کړې چې د انتخاباتو تر وروستي پړاوه به په افغانستان کې پاتې سي او د دغه بهیر په پای کې به خپل وروستی راپور خپور کړي.
فریبا ظاهر. او سمزو قبایلی سیمو شمالی وزیرستان پاړه یو رپورټ. د پاکستان د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د پاکستان لولسمشر ممنون حسین سره لیدو کاته کړی دی. د لیدو کتو پر وخت د شمالی وزیرستان د بیکورسو خلګو پاړه خبري کړي او ځینې نور موضوعات هم خبري کړي. د دې تفصیل څه دی رابی اکرم خان له اسلام آباد څخه هم دغه تفصیل راکوي.
دیر مازیګر چې د اسلام آباد کې صدر ممنون حسین قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره ملاقات کړی دی چې مشري شاجی ګل افریدی کوله. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو په مجموعي صورتحال د کډوالو په صورتحال او په قبایلی سیمو کې روان نور ترقیاتي منصوبو باندې خبرې اترې شوې دي. په دې موقعه صدر دفتر د پارلمان غړو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې روان اپریشن سره به غونډمل کې امن راشي او د کډوالو بیا بحالې لپاره حکومت یو جامع منصوبه بندي هم لري. دا شان صدر ممنون حسین په متعلقه چارواکو باندې زور راوړو چې کډوالو کیمپونو کې میش ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړی شي. د دې ترڅنګ په دې ملاقات کې دا خبره هم مخته راغله چې د قبایلي سیمو اولس ګیلې او د محرومۍ احساس لري کول لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. او صدر ممنون حسین په دې موقع وویل چې حکومت د قبایلي سیمو سماجي او اقتصادي ترقۍ ته پاملرنه کوي.
د کوالی سیمو د پارلمان د غړو د پاکستان لولسمشر سره لید کاته رابیا اکرم خان وچ تفصیل راکوي. هلته د چمادي وزیرستان د بیکورسو لپاره د وزیرستان متاثرین په نوم یو نوې کمیټه جوړه شوې ده. د دې اعلان د زیارت پر ورځ په یو ناسي کې وسو. د کمیټه جوړونکو وایي مقصد یې د بیکورسو لپاره راغلي مرستې پر ځای لګول او د دوی د ستونزو هوارولو کې مرسته کول دي. د فوجي کاروای له وجې له شمالي وزیرستان تر اتله کې زیات کسان بیکورسوي دي. تفصیل لبنو د مشال ریډیو خبريال عمر دراس وسر راکوي.
تیر ماشام ضلع بنو کې وزیرستان متاثرین قامی کمیټي د سیوري لاندې یو لویه غونډه او د روژه ماتي پروګرام وشو چې پکې د وزیرستان متاثرینو د وزیرستان بیلابیلو قبیلو مشرانو کشرانو نه علاوه د پاکستان نېشنل هیومن نېټورک مرکزی نماینده ایمل خټک او صوبایي کوارډینېټر اماد ګل هم برخه واخیسته. در روژه ماتی نمخ کې په غونډه کې د وزیرستان متاثرینو خپل مشکلات کمیټې ته وړاندې کړل.
که تقریبا ډېر کم کوي دا ډېر وچ رقیم په موقعو نه مسجد یې ډېر کم کوي پینټینا ورته یو کوي او مطلب مرکزی حکومت پوختہ دا کمیټې پوختہ دي منسٹرون پوختہ دي او صرف د یو کمپلیکس سره نشي کولا سمزارو کو دې سره سره د میشت سیمرا کابل هر هر مشرون دي دې ته مو دا اپیل ده دا مې ورته ریکوست ده چې دې مزید میرا دا خپل قبضه ختم کو د وزیرستان په طرف ته مخ وړوي کوي د غریبانو طرف ته مخ وړوي دا خپل ځان ځون مفاد ده نه لره کو.
په دې موقعه د وزیرستان متاثرین قامی کمیټي صدر نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل د وزیرستان متاثرینو د ستونزو حل کولو او د هغوی حق غوښتنې لپاره د غلو یا کمیټي جوړه کړې.
بې ګناه جو تکلیف ورسېدلو هغه ورسېدلو چې موږ دلته کې متاثرین شولي پر دې دار ته روغللي د موږ مشکلات د موږ مسایل انتهایی زیات شول صرف او صرف د خلکو د خدمت لپاره موږ د کمیټي جوړه کړې ده. دا کمیټي به موږ د هغه وخت پرې وي چې پرې موږ د دې مسایل حل کړي نه وي. الله کمیټي موږ سره داسې په وړه سطح باندې نه ده جوړه کړې په یو پاړکي باندې په یو ټاګر باندې نو سی چې سمره امیر د شمالي وزیرستان رضاکار خلک تا چې اغا د خدای د پوره د خوري خدمت کوي کو اغه د پوره امیر دروځي کو لاو دی امیر صدا تعداد نشته چې لاس شو یا شل شو یا سر شي ادوا سوا شوي.
نېشنل هومن نېټورک مرکزی مشر ایمل خټک مشال ریډیو ته وي د وزیرستان متاثرینو ستونزو حل کولو لپاره به دغه کمیټي سره هر ډول مرسته جاری ساتي.
د دې متاثرینو د نمائندګانو یو کمیټي جوړه شوې ده. موږ دا غواړو چې دغه کمیټي دې مضبوطه شي. به کور خلکو چې کومه مشکلات دي دا غو سلسله کې چې څومره زموږ نوښت کېدې شي په صوبایي سطح باندې او په قومي سطح باندې موږ ورسره کومک کوو. زموږ د کوششونو په نتیجه کې او د کمیټي د خپل الو دلو په نتیجه کې اوس دا صورتحال جوړ دی چې کمیټي باقاعده رسمي توګه باندې منل شوې ده. هر یو حکومتي چارواکي چې د علاقې ترازین او غصام خدای سره ملاقات کوي کوم د مدني ټولنو خلک چې دی هغه هم د سره رابطه کوي.
نېشنل هومن نېټورک مرکزی او صوبایي مشرانو دا هم وي دغه نېټورک لاندې په ملک کې 206 غیر سرکاري تنظیمونه ان جی اوز کار کوي چې د وزیرستان متاثرینو د هر ډول مرستو لپاره به د وزیرستان متاثرینو کمیټي سره دغه 206 غیر سرکاري تنظیمونه خپل مرستې جاری ساتي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او هلته بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د زده کوونکو د سازمان د پښتونخوا ملي پارټي د زده کوونکو سازمان دی د دې او د رنګ د اهل سنت او جماعت چې د ترګر ګرځول سوی تنظیم سپایي سابه سره تړاو لري د زده کوونکو تورمنځ نشته سوی چې پکې څو کسان زخمیان سوی هم دي. د دې تفصیل څه دی په دې اړه د تفصیل مو له خدای نور نصر غوښتي دي.
د کوټه ساينس کالج له کتاب شوول او په ساينس کالج کې پرونه د جمرات په مازیګر باندې دا نشته سوي چې دوا د لستونکو بیل بیل سازمانونه د چې هم د پښتونخوا ملي وامه ګوند د لستونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دی او بل د اهل سنت وال جماعت د لستونکو سازمان د چې دی وو د سازمانو د لستونکو ترمنځ پرون مازیګر باندې نشته سوي چې په کې دوا لستون کې شو بل سیمه چې دا وخت د کوټې په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا دوا لستون کې چې شو بل سیمه دي هغه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن لستون کې دي او هغه د تور پورې کوي چې د اهل سنت وال جماعت د لستون کو د سازمان لخوا په دوی باندې ډزې وسپې د دوی لوستونکي ووهل شو وټکل شو برید پرې وسو او د دې په نتیجه کې د دوی دغه کسان دوه لوستونکي ژوبل شو. تر دې وروسته چې یو ساعت دغه نښتې شاوخوا یو ساعت یا نیم ساعت دوام ولاړه د پولیسو په خبره، تر هغه وروسته بیا پولیس او ملیشا ځواکونه د کوټې ساینس کالج ته راغلل او حالات یې په قابو کې کړل. دواړه دغه نښته دا پای ته ورسېده. له دې سره بیا د پښتونخوا ملي عامې ګوند لخوا بیان جلا راغلی دی، د دې ګوند لخوا او هم ورسره د اهل سنت وال جماعت د ګوند لخوا جلا بیان راغلی دی. د پښتونخوا ملي عامې ګوند لخوا د مرکزي سکریټریټ لخوا چې کوم بیان راغلی دی، هغه کې دا ویل شوي دی چې یو ترهګرې ډلې د دوی پر لوستونکو باندې برید وکړ او په هغوی کې وویل چې دغسې د ترهګرۍ پیښې به دوی په هېڅ صورت باندې ورزغمي او دوی به د دوی دا غوښتنه کړې ده د حکومت څخه، د امنیتي چارواکو څخه، چې په دې کې ککل کسان دي چې د دوی لوستونکي یې ژوبل کړي دي هغوی دې ونیول شي او له قانون سره سم دي سخت سزا ورکړل شي. بلې خواته اهل سنت وال جماعت بیا وایي هغوی به د دوی دغه تورونه ناسم بدللي دي او وایي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی په خبره په ځینو تعلیمي ادارو باندې قبضه کول غواړي او د اهل سنت وال جماعت په خبره چې هغوی په خپل بیان کې ویلي دي وایي چې دوی به د هېڅ یو سیاسي ګوند دغه سي قبضه په تعلیمي ادارو باندې برداشت نه کړي او د دې پر ضد باندې به ګام پورته کړي.
څوک شته که نشته؟ څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپلې م لاړه.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کړی چې اول دا ترته دا چې تاسو بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلې واکمنۍ په څه د پاسه یو کال کې د دوم ځل لپاره د اطلاعاتو وزیر بدل کړی دی. شاه فرمای چې د شوکت یوسفزي پر ځای ټاکل شو تیر ورځ له خپلې چوکۍ لرې کړل شو. وزیر اعلی د ده پر ځای د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ټاکلی دی. دا چې وجه څه ده او خبریالان په دې اړه څه وایي له پېښور به د خالد خان په ریپورت کې واورو.
خیبر پښتونخوا کې واکمن پاکستان تحریک انصاف مشرانو یو ځل بیا د صوبې د اطلاعاتو وزارت قلمدان د یو وزیر نه بل وزیر ته ورکړو، کوم چې د شننکو په وینا د صوبایي حکومت او سرکاري محکمو سره سره د اولس په چارو کې هم خندان اچوي. خو بیا د صوبې خبریالانو د شاه فرمان د اطلاعاتو د وزارت نه په لر کېدو خوشاله ښکاري او غوښتنه کوي چې دغه وزارت ته داسې کس له ورکړي شي چې رسنو سره سره حکومت پالیسي او خبرګون ریکوی. د کال 2014 انتخابات وروسته تحریک انصاف او داغه ائتلافي ګوندونو چې کله په پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو شوکت یوسف زیته د اطلاعاتو وزارت ورکړو، کوم چې وروسته بیا د هغه نواخسته شو او شاه فرمان ته د غزیمواري ورکړې شو. د شاه فرمان نه د اطلاعاتو د وزارت واپس اخیستو په حق لا صوبایي حکومت تر اوسه پورې سن نوټیفیکیشن نه دی خپور کړی. خو دا واکمن ګوند تحریک انصاف د اطلاعاتو سکتر او د کمی ملګری عائشہ ګلالی وای چې په حکومتي چارو کې خوالی د پاره دوی دغه وزارتونه وخت په وخت بدلوي.
امپروومنت ته پرموږ ریشفلینګ کول لګي یو لکه موږ متوتر موږ خپل یو ګور لګي چې موږ منیسټرز آیا کنسنټریشن کوي لګي دي دینا کیږي لګي دي منیسټریز سمرا دیور سره او دا شاه فرمان سره الریډي دوه منیسټریز دي، یو کلچر منیسټری دی او یو پبلک هیلث دی. پبلک هیلث په خپل ځان کې ډېر غټه منیسټری ده، نو کنسنټریشن ورلا پکار دی.
بیا د شاه فرمان په حق لا د صوبې او بیا په خصوصي توګه د پیښور خبريالانو سوزله د تحریک انصاف مشر عمران خان او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته شکایتونه کړو چې هغه نه خبريالانو سره اړیکې ساتي او نه رسنو ته د صوبایي حکومت په بیلابیلو پیښو او پالیسو بل تاثرات ورکوي. د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین په دیکلا مشال ریډیو ته وویل
شاه فرمان سره چې کوم خپل یو مایند سیټ و سفیرو سره دونه خطا لوک نو اقصدا شکایتو چې ټلیفون نو چتی خلکو سره خبر نه کی گورنمنت پالیسی دا په دې باندې خپل پوینت اف ویو پکار سفیرو ته پکار او اویلیبل نو دا پکې مسایل وو.
دا شان خیبر پښتونخوا کې د خبري اعلانو د اتحادیې صدر نثار محمد خان وای پکار دا چې صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزارت دا سکه تورکلی چې هر وخت رسنو او خبري اعلانو ته وخت ورکوي.
د اطلاعاتو وزیر ویم دې د پاره چې هغه د حکومت او د میډیا په منځ کې تعلق برقرار وساتي او د حکومت د کارونو یا دغی د پالیسیو پروجیکشن وکي. نو وزیر خو خامخا داسې پکار ده چې دغی بیا تعلق هم د صحابیانو سره یا جنرالستانو سره دغی تعلق خوي او باغی سره مسلسل رابطه کی وي که هغوی کله هغوی سره رابطه کول غواړي نو چې هغې ته اویلیبل هم وي.
دا یادونه ده چې د پښتونخوا موجوده حکومت په یو کال کې دننه دا شاه فرمان سره 15 وزیران د خپلو چوکونو د کرپشن او د نه اهلی په بنیاد لرې کړل. یو وزیر اسرار الله ګنډاپور د ترهګرۍ په یو پیښه کې مړ او بل وزیر یوسف ایوب د پاکستان ستر عدالت نه اهله ګرځولی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستۍ کې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر عبادت ځایونو، کورونو او جایدادونو یو شمېر حملې شوي دي. حکومت د لژکیو د ستونزو هوارولو لپاره له مخالفه ګوند سره د یوه کمیشن په جوړولو سلا شوی دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستاني ټولنه کې مذهبي نزغم یا عدم برداشت ولې زیات شوی دی؟ جواب یې د ملیحا مرزاده په ریپورت کې.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشکلاتو ته په کتلو سره مرکزی حکومت او مخالفې ډلې د مذهبي اقلیتونو د ژوند او د حقونو حفاظت او د ستونزو د حل کولو لپاره د سپریم کورټ په وړاندیز د یو قومي کمیشن په جوړولو رضا شوې دي. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې فیصله شوې ده چې د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرونکي ځوانان به په دې غرض برتی کیږي چې د خپلو عبادت ځایونو حفاظت وکړي. د سند حکومت هم د اقلیت تحفظ لپاره د دوی د ځوانانو ډلې ته د تربیت ورکولو فیصله کړې ده. دا چې د دې ټولو ګامونو ضرورت څنګه را پېښ شو، په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف وای په دغه هیواد کې په تیرو کلونو کې د اقلیتونو پر ضد تشدد سیوا شوې ده. دا وای چې په تیرو سو کلونو کې د دوی خلاف عدم برداشت سیوا شوې ده. پر اقلیتونو د هغوی پر عبادت ځایونو او کورونو د حملو یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي. نو زه به دا ووایم چې دوی یو شان حقونه نه لري او نه د ملک د نورو وګړو په شان د برابرۍ حیثیت لري. خود بشری حقوقو لپاره کارکونکو او د یو اړوند تنظیم چلونکو مشال چودري وای چې په پاکستان کې لمخ کې نه د اقلیتونو لپاره مشکلات وو.
I don't think religious minorities ka jina kabhi bhi asan tha.
Za fikr na kam che pa Pakistan ke da mazhabi aqliyatun la para jwan terwal kala asan wo. Da da general Ziaul Haq ta pawdi wa akmani la waqt ra hisi shuru so che tafarruq ra manst so. Da ray war kawlo haq ye bel wo aw da mazhabi spukawi pa qanun ke badluno na so. La haga waqt ra hisi pa mulk ke mazhabi adam bardasht pa zyate do di.
زورا یوسف ته پاکستان پټولنه کې د مذهبي عدم برداشت سیوا کېدلو وجوهات بیانولو سره وای
پاکستان میں ریلیجیس
دوای چې په پاکستان کې مذهبي تندرویتوب په سیوا کې دلو دی او حکومت د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دی اخستي. نا قانونا ګرځول شوی تنظیمونه په ملک کې په کلا او فعالیت تر سره کوي او په دې کې زیاتره د غډلې د اقلیتونو خلاف په بریدونو کې لاس لري او ځمواري هم په سر اخلي. نو لدې سره د دوی حوصله افزای کیږي. د دې نه علاوه د انتظامی او د پولیسو سوچ هم تندرویتوب طرف ته روان دي. دا چې د اقلیتونو پر ضد عدم برداشت وجوهات څه دي په اړه په پېښور کې خبریال غلام دستګیر وای په تیرو سو کلونو کې په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت د تنگ نظری لامل سیوا شوې دي. خدا تش مذهب ته محدود نه دي.
یو څو شرور راځي موږ وینو د ماینورټیز د لپاره ځن ډیر تنگ کړي شو. وجوهات صرف دغه دي چې تنگ نظری ده. زمونږ کوم مذهبي وتونه دي هغه کې تنگ نظری ډیر زوات دي. شو هغه صرف اقلیتونو د لپاره نه ده. زمونږ ګورو زمونږ د لپاره مدل په پېښور کې پاکستان کې دی فرقه پرستی دومره زیاته شوې ده. بل مذهب برداشتول خو لا ډېره لویه خبره ده. په مذهب کې دنه فرقې برداشت کوي نه خلک. دا صرف د کریستین لپاره، هندو لپاره، د سیکانو لپاره، د نور ماینورټیز لپاره نه ده، بلکې زمونږ ځان د رواداری ختم شوې ده. هغه صرف دې لپاره نه ختم شوې بلکې خپلو فرقو لپاره.
بس خو د مشال چودري په خبره کله چې ریاست له مذهب سره وتړل شي نو داسې حالات مخې ته راځي.
ریاست او مذهب باید له یو بل نه جدا وساتل شي. کدا سې نه نو یو نبل وخت مذهبي تفرق مخې تراسي او په پاکستان کې هم دغه شان وسو. دا وخت په پاکستان کې په عمومي ډول عدم برداشت تر سترګو کیږي. تاسو ته معلومه ده چې په ملک کې ترهګري ده، فرقیز تشدد او مذهبي عدم برداشت دي. نو دا هر څه په اخر کې اثر پرې باسي او تر ټولو زیات تر مذهبي اقلیتونو متاثر کیږي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت لخوا د مذهبي اقلیت حقوقو کمیشن جوړېدل یو ښه ګام بولي. خوای خو نتیجې هغه وخت ورکول شي چې دا کتل شي دوی په فیصلو کې څومره خود مختاری لري او دا فیصله تر کوم حد عملی کیږي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لندو سپو
2013 15 3 شپېته
15,000
او د انټرنیټ لاري
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم لسنمي بجي کې دونکو دي په امیر ساحل باندې خبرونو لنډي سوړاندې کړې.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی چې د لانجبنو ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د کړکیچ کمولو هڅه وکړي. انتخاباتو په هغه هیواد کې د تاوتریخوالي او توکمیزې نارامۍ ویرې پیدا کړې دي. امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي جیمز ډابینز هغه څرګندونې واضح کړې دي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه کړې وي. بیګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ډابینز د افغانستان د ویشلو پر ځای د هغه هیواد پر یووالي ټینګار کړی و. په کوټه کې د زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ پنخته کې دوه زده کوونکي ژوبل شوي دي. پولیسو نن مشال راډیو ته وویل چې تیر مازدیګر په ساینس کالج کې د اهل سنت والجماعت او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پی ایس او د غړو ترمنځ پنخته وشو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د ترانسپورت نظام ښه کولو لپاره د 15,000 روپیو منظوري ورکړې. د نوموړي 13 ورځې کراچۍ ته په سفر تللی و. افغان چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د طالبانو قومندان وژل شوی دی. د والی ویاند عبدالنوید فروتن 13 ورځې وویل په بدخشان ولایت کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی قاری فصیح الدین د چهارشنبه پر ورځ په جرم ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال ووژل شو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې واشنگتن د دوی او د حماس وسلوال غورځنګ ترمنځ د اوربند خبرو ته تیار دی. د بخښن نړیوال اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په تیرو درو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې په سلګونه کسان تښتول شوي دي او پر دوی باندې په زیاتره باندې تشدد شوی دی. او جرمني د واشنگټن لخوا د جاسوسۍ د تورونو په غبرګون په برلین کې د امریکا د استخباراتو مشر ته له هیواد د وتلو ویلي.
امیر ساحلو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل او دا چې د پاکستان اخبارونو نن په اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریو کې وایي باید چې حکومت شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان ضربې ازب اپریشن زر تر زره سرته ورسوي. اداریو وړاندې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې پوسټ په دغه اپریشن کې کامیابی ترلاسه کړې ده او د دې لپاره دوی ډېر زیاتې قرباني ورکړې هم دي. خو بل طرف ته دا هم ضروری ده چې دا اپریشن زر تر زره خپل منطقي انجام ته ورسول شي ځکه چې یره ده د ځنډ له وجې ترهګر یو وارې بیا خپل کاروایانې شروع نکړي. د ادارې په وینا چې دا هم په نظر کې ساتل ضروری دي چې څومره متاثرین له شمالي وزیرستان راغلي دي باید چې هغوی په یو ځای کې وساتل شي ځکه که هغوی د پاکستان په نور ښارونو کې خواره شول نو کېدی شي چې دوی کې هم ځینې ترهګر راغلي وي او دا شان خپل کاروایانې پیل کړي. نو باید چې حکومت د متاثرینو لپاره هم یو کوټلې او غوره منصوبه جوړه کړي او د اپریشن سرته رسیدو وروسته په فوري توګه دوی خپل علاقو ته واپس ولېږلې شي. بل پلو جنگ ورسپان خپل اداریه کې وایي چې سعودي حکومت یو قانون پاس کړی دی چې تر مخه به یې اوس مسلمانان کال کې یو ځل عمره او 15 کالو کې یو ځل حج کولی شي او په دې قانون سمدستي عمل درآمد شروع شوی دی. د قانون وجه دا ده چې د حج دوران بیت الله شریف کې ډېره زیاته ګڼه وي او وخت په وخت د پراختیا باوجود هم ځای کم وي چې ورسره حج کوونکو ته مسلې وي. اداریه مخکې لیکي چې عمره یو نفلی عبادت دی او حج په مالدارو ژوند کې یو ځل فرض دی خو زمونږ ځینې مسلمانان هر کال د حج او کال کې سوسو ځل د عمرې کوشش کوي چې ورسره یو خو حرم شریف کې ځای او سہولت کم شي او بل دا چې ډیر مستحق خلک د حج او عمرې نه پاتې شي. دریا اخري کې لیکي چې د قانون سره به هغه خلکو ته هم د حج موقع په لاس ورشي چې د قران دازي یا کوټه سیستم په وجه اکثر پاتې کیږي. بل مالدار خلک کولی شي په خپل ځای بل سو قریب تن حج لو اولیږي نو دا شن به هغه خلک هم د حج سعادت تر لاسه کړي چې په خپل د تلو توان نه لري او ور سره دا سه هم کې دی شي چې په دغه پیسو د غریبانو کندو او یتیمانو خیال او ساتلې شي نو دا رنګ به هم د کستا د حج ثواب تر لاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د 1400 څخه د زیاتو ترګرو د وژلو دعوه کوي، خو ورسره سره د کډوالو ستونزه هم څو چنده زیاته شوې ده. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشري کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې په غیر آئینی لاره د واک ترلاسه کولو په صورت کې به مرستې بندې کړي. د دغو دواړو مقالو غټ ټکي له ګل آیا ساورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان فوج د طالبانو په وړاندې د عملیاتو درې مونې پوره شوي او د فوجي کمانډرانو د وینا تر مخه په فوجي کاروایانو کې کامیابی ترلاسه کړې دي. خو د ورځپاڼې په خبره د فوجي عملیاتو له وجې له دغه سیمو نه په پراخه کچه خلکو کړي کړي چې په مرستندوی ادارو یې نور بوج اچولې. دغه ادارې له مخکې نه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کار کوي او په دې رستو کې په قدرتي افتونو کې هم مرستې کړې وي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې کډوالو لپاره کیمپونه جوړ کړل شوي دي او دغه ځایونو کې نوي کسان د نوم لیکنې یا رجسټریشن کې مشکلاتو سره مخ دي. دوی شکایت کوي چې خوراک ترلاسه کولو کې ډېر ستونزې لري. ورځپاڼه د شپږ څلوېښت کلن همایون خان په حواله لیکلي چې دا د دوی د خلکو بېعزتي ده. په دې ځای کې د سهار نه واخلې تر ماښام پورې د خوراک لپاره در په در ګرځي او بیا ځینې د خوراک ترلاسه کولو لپاره په ګرمۍ کې په لوی قطارونو کې د ولاړېدو نه مرګ بهتر ګڼي. ورځپاڼه د فوجي چارواکو په حواله لیکلي چې په فوجي عملیاتو کې د خارجي وسلوالو په شمول د 1400 نه زیات ترهګر وژلې دي، خو د وژل شوو پېژندګلو په اړه څه نه دي ویلي. ورځپاڼه د شنونکو په حواله لیکي چې د ورپکو زیات مشران له شمالي وزیرستان افغانستان ته تښتېدلي دي. ورځپاڼه د اف پی خبري اژانس حواله ورکړي او لیکي چې د شمالي وزیرستان یو نای چې بنو ته کډه شوې دغه اژانس ته ویلي چې له سیمې نه تښتېدونکو د 200 نه زیاتو ورپکو ګیري او سرونه کلکړي وو. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به دا خبره ډېره زیاته سنجولي او بیا به یې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو ته ټلیفون کړي او خبرداري ورکړي که چېرې په غیر آئینی توګه واک ترلاسه کولو کوشش یې وکړو نو امداد به پرې بند کړي. ورځپاڼه لیکي چې لویدیځ له افغانستان په احتیاط سره وځي، خو خنډان ورته رامنځته شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې هېواده د جنګي ځواکونه به د روان کال تر پایه وځي. کابل تر اوسه پورې له امریکا سره امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی چې تر مخه یې ځانګړي ځواکونه او روزونکي افغانستان کې تر 2016 کال پورې پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې دا به هله ممکن شي کله چې د هېواد نوی ولسمشر وټاکل شي. خبري ایجنس لیکي چې په ستمبر میاشت کې د ناټو غړو هېوادونو سرمشریزه به په برتانیا کې کیږي. که څه هم په دغه سرمشریزه کې به سایبر جرمونو او د عراق په بیړني حالاتو خبرې کیږي، خو د افغانستان معامله به هم په ایجنډا کې شامل وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اسرائیل او په غزې کې د فلسطیني ملیشو ترمنځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې وکړي. دا غوښتنه د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې سوي چې د اسرائیل او غزې ترمنځ د وروستي کړکیچ د کرارولو په هدف پرون جوړه شوې وه. په همدې غونډه کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیل او فلسطین استازو دواړو د خپلو دریځونو دفاع وکړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د بحران د هواري لپاره یو اقدام وکړي. فریبا ظاهر رپورټ لري.
بانکیمون پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې چې د غزې او اسرائیل ترمنځ د وروستیو شخړو په تړاو جوړه شوې وه، وویل چې د دواړو غاړو ترمنځ د کړکېچ ډېرې دل به شاید داسې عواقب ولري چې وړاندوینه یې ګرانه ده. نوموړي پر دواړو لورو غږ وکړ چې ژر تر ژره پر یوه اوربند موافقه وکړي. د وینن موږ په اسرائیل او غزې کې د یوې جګړې له خطر سره مخامخ یو. د ځمکني برید ګواښ لا هم سته، خو د مخنیوي وړ دی یوازې هغه وخت چې حماس راکټ بریدونه ودروي. بانکیمون د فلسطیني ملیشو لخوا پر اسرائیلو راکټي بریدونه وغندل، خو د غراز اسرائیلو ته هم د فلسطین په وړاندې د لا ډیر ځواک د کارولو خبرداری ورکړ. د جولای له 8 نیټې څخه چې اسرائیلو پر غزه هوایي بریدونه پیل کړي، تر اوسه څه باندې 80 فلسطینیان وژل شوي دي. دوی دا بریدونه د هغو راکټونو په ځواب کې کړي چې د حماس او نور ملیشو ډلو لخوا د اسرائیلو پر خاوره وشتل شوي دي. اسرائیلو خبرداری ورکړی چې که دغه راکټي بریدونه بند نسي نو دوی به ځمکني عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاد منصور وویل چې امنیت شورا باید د دغه بحران د راکمولو لپاره کار وکړي. د وی په داسې حال کې چې په غزې او په نورو اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د فلسطیني ملکیانو په وړاندې د اسرائیلو جنګي جرایم دوام لري، د امنیت شورا نسي کولای بې مسؤلیته پاتې شي. دغه شورا باید د ملکیانو د ژوند د ژغورنې لپاره یو څه وکړي. روان بحران باید کم شي.
peace and security in our troubled region.
The Israel pauz weli da malato da pail raisi taban di waso pinzo sahta fo wishtli di aw zata wich pa hamde muda ki falastini malisho salguna raketuna do dui par khawr wishtli di tarosa da Israel lo lori da margjubli rapor na de bakla sabai khula gazet kha wishtli sa raketuna da bait al muqaddas aw talabi patir da Israel tarlo yo sharno puri rasidli di بلخوا د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو استازي ران پروسور ویل چې هیواد نور راکټي ګواښونه نسی زغملی په غزه کې روسي تاوتریخوالی دریو نه د مخه د دریو اسرائیلي تنکی ځوانانو تر تشتولو او وژلو وروسته راپورته سو اسرائیلو د حماس ډله د دې کار مسؤل وبلله خو حماس دا تورن رات کړه تر هغه وروسته تیرونی د نامعلوم اسرائیلي افراطیانو لخوا یو فلسطیني هلاک وژل سو چې دغه وضعیت نور هم لنجمن کړ
فریبا ظاهر د برتانی ډیلی ټلیګراف رسوانی په پاکستان کې د یو وسوال تنظیم لخوا له هغه وسوالې ډلې سره د یو ځای کېدلو د اعلان په حقله مقاله خبره کړې چې په عراق او شام کې په ډیرو ځایونو یې قبضه کړې ده تیری کې خلافت نومې وسوالې ډلې د آی اس آی ایل سره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی د مقالې تفصیل له ملیحه مرزاد اورو
ټلیګراف رسپانډ لیکي په پاکستان کې یو وسلوال تنظیم د عراق او شام د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې یا آی اس آی ایل سره د یو ځای کېدلو اعلان کړی دی دا په سیمه کې د کومې وسلوالې ډلې لخوا له دوی سره د شاملېدلو په حق له لومبي اعلان دی رسپانډ لیکي دا د ابوبکر البغدادي لپاره یو لویه کامیابي ده چې په جنوبي ایشیا کې خپل خلافت پراخولو او ملاتړ د حاصلولو په هڅه کې دی د رسپانډ په خبره د تحریک خلافت نومې ډلې په اړه ډېر څه معلوم نه دي چې په کراچۍ کې د بریدونو د لړۍ ذمہواري په سر اخیستې ده یادې ډلې روانونه په جنوبي ایشیا او خراسان کې د اسلامي ریاست بیرغ ته پورته کولو ژمنه کړې ده چې وسلوال د پاکستان او افغانستان د سیمو لپاره دغه نمونه استعمالوي یادې ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې لنن نه د شیخ ابو بکر البغدادي سره تحریک خلافت او د جهاد پاکستانی مجاهدین جنگیالي یو ځای دي د دې په خبره دوی دعا کوي چې د خپل اسلامي ریاست پراخولو موقع ورته په لاس ورشي دا لمنځني ختیځ نه آی اس آی ایل ته د مرستې ډومبې وړاندیز کړل کیږي پرسپاړل کی په پاکستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې دي چې ځینې پکې لال قاعده وسلوالې ډلې او یا له طالبانو سره تړلې دي تحریک خلافت ته پاکستان د طالبانو برخه ګڼل کیږي چې بیان یې له باوري سرچینو لخوا خبر شوی په فاټر ریسرچ سنټر کې سیف الله مسعود وايي چې کې دي شي لدی سره نورې وسلوالې ډلې هم یو ځای شي دا په خبره په سوشل میډیا هم اوس زیات بحث د القاعده پر ځای د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په اړه کې چې په عراق او شام کې ډېری سیمې نیولې دي القاعده وړاندې لدی ډلې نه ځان بیل خو دلې او چې القاعده نه په ځای انتظامیا کې واک قبضه کړ او ځان ته ټولو پیاوړي اسلامي قوت بولي هم دغه کشالو ته په کتلو سره ویل کېږي چې کې دي شي القاعده په غرب کې د کوم لوی ترهګر برید کوشش وکړي
ملیحا مرزا دا چې رپورټ یې درته وړاندې کوي اوس هم د رواني ګړۍ په پای کې درته روښانه مستقبل لرو چې درته منور شای وړاندې کوي
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې هلي او سلامونه قبول کړي په داسې حال کې چې قبایلی خلک د تیرې سباندې یوې لسیزې راهیسې په خپلو سیمو کې هم د بدامنۍ ښکار دي او د بدامنۍ د ختمولو لپاره د بیلابیلو پوځي عملیاتو له وجې هم در په در او کړه په سر دي دوی ته د بنیادي انساني حقوقو ترلاسه کول ډېر مشکل شوې دي په دې ټولنه آرامۍ کې تعلیمي ادارو ته ډېر زیان رسیدلې چې نه یوازې وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي بلکې د جینکو د تعلیم هم دغلته ډېر مخالفت کیږي خو د دې هر څه باوجود د قبایلی سیمو نوې کول او په خاص توګه جنکې د تعلیم په اهمیت او ارزښت پوهېدلې او غواړي چې د علم رڼا په هر حال کې ترلاسه کړي د کورم ایجنسی بګن سیمه سره تعلق لرونکي یوې ماشومې آسیه بیبي د یو شمېر مشکلاتو باوجود خپل تعلیم جاري ساتلې او د کوهارت بورډ د لسم جمعات په امتحان کې یې اول پوزیشن ترلاسه کړې ده نو موږ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې نتیجې په حق له وویل
مو ته بالکل لسته پاتې نه واسه مو په کوهارت بورډ کې فزیشن پوزیشن حاصل ده نو ځکه مو ته پاتې ولګې ده مو په کوهارت بورډ کې فزیشن حاصل ده نو زه ډیر خوشاله شوم مو ډیر خوشاله محتوا لا ځکه زه په کوهارت بورډ ته لړلم ما هغې کې لکه څه ریزلت اور شو نو مو ته پاتې ولګې ده چې مو لکه مو فرست پوزیشن حاصل کړ ده نو زه ډیر خوشاله شوم مو ته ډیر خوشاله نه جوړه لاله او بلکې زه ډیر خوشاله نه وځړې دلم دا دی الله کله یو رحم کرم ته مو باندې وکړو او دې مو فلر د هغونه وې د خلکو دواونه وې د استادونو مهنت وو لکه مو په هارد بورډ کې فرست پوزیشن حاصل کړو.
آسیا بیبی وای د لسم جماعت زده کړې په کور کې کړي، یعنی سکول کې داخله نه و او امتحان کې هم د پرایویټ طالب علم په توګه برخه اخیستې و.
مو په خپل قبایلی سیمې کوم سکول لکه مو فرنیزي د کنه مو په هغه کې اته مو پوری تعلیم حاصل کړل. نو اها هاي دا په دې هاي کولسینو سیشن ورکیانه د شروع شوا. نو دی وځي نه مو دی فرایویټ 19 د خلامو په برابر کې وکړه. نمو مشیران ته کوم دی احاد لکه لسنو مزوري لکه کور بور دی لسنو کور بور کوي. نمو والی صاحب لکه څه ملي ستون دلر لات مشکلات ته فیک شوی وو. ندی وجه نمو ته احنه شو کولای زمو د دې ګولر سبق د خلا کړی وای. ندی وجه نمو دی 19 د خلا په پرابیت کې وکلا
دا چې د دې امتحان لپاره یې څه ډول تیاری کړی و. نو موړي اویل
کله امتحان شروع شولو نو مو به تقریبا په شپې ورځې کې کنه لکه څلور شګونډو کې مو اته څو غنټې به مو لکه ستدي کولا لکه خاصه سالي ته سالي سره مو ستدي کولا. نو مو به ډېر مهنت کولو. نو دې سینه سره مو لکه مو دې خونې لکه څه د بو څه کور کور هم کوا. نو مو به لکه دې کور کور ته هم وخت کړو. دې سبق ته به مو هم وخت کړو. مو به هر کو خپل خپل ټیم باندې کولې لکه ټیم ټیبل مجور کړو. زبدا کور په دې کم دا په دې کم لکه مو خپل مو سره په کور کور کې مدد کولو. سبق مهم ته کول ول لیکن موږ څه کوي لسی می کوم جنا کوي دی هاي تلین سرا سرا د کور کورونه هم د کله کداري وای دا دا ادا کله کوي کورونه هم د کله کلین سرا سرا موږ د خوني څه نه ول کاسه لکه تو څه مخ خو کور وکا هم به نامو مخ مو سره هم خو لکه په کور کور کې مدد کول نو مو خپل مهنت جری سکلو.
آسیا بی بی وای په خپل خاندان کې اولنۍ جنۍ ده چې تعلیم کوي او دغه وجه ده چې هر وخت ورته د ډېرې لوی ذمہواری احساس کوي. نو موړې د خپل خويند برونو په حق له ویل
ما مور فلور دایمونیکا ان یو لکه څه تلیمونه نه دي حاصل کړي. ایمو مور فلور څه تلیم نشته دا ایمو څه کله کومې مشري د ځان دي درې. نو هغه تلیمونه هم نشته دي. هغه لکه د دیني سبق ویلو مترجمه به کولې لکه نسې د قران مجید سبق ویلو لکه سکول کله مو ولګین ته کوم دی هغه خوست وځو نه وي لکه اوس موږ لګمې مو شمون څه کوم. نو هغه ته توجه وکړه زه د مون مشي ځان نشته دي پینځه. نو دا شپږم او پسې ځنې مو تقریبا اټولې وخت یان دي دو او دا نه یو لمو د دې یان دی پدې کې نمو موبایل سیمې کوم سکول د پدې کې سبق یای ایمو داونه مې کوم دی احار شکه شپ پبلک سکول کې ون کې سبق یای رحمت شاه دی مو کالج نه د بغن موبایل سیمې کالج نه د خلا خستیدا.
آسیا بی بی وای مور پلاری ور باندې د سکول سبق ویلو ته ډیره توجه نه ور کوله خو د دې تعلیم سره ډیر شوق او پخپلې په وار وار د هغوی نه غوښتنه کوله چې په سکول کې داخله کړي. دا راز نه یوازې پخپلې بلکې کشرانې ادوا خويندې هم په سکول کې داخلولو کې بریالي شوه.
لمو څه سهيلي ته کومې وی احب په سکول نه تله لمو مو ته ویل ته مو په هم په سکول کې داخله کا د دې سکول او د دنیاوي سديني او دنیاوي سبق دواړ وایم. زه جاهله هوټه نشم زه حق حق په جندم نه حق نه حق په جندم او خو ته خو نه وایم بعد ته بعد نه وایم. مو په دې سکول نه کې داخله کا په مدرسې کې هم داخله کا لمو مور د سو چوکلو او ویل ته تا مزيار کې داخله کلم لمو ته کومې دې شي درې دې شي اندي اها مو سره سم داخله کلي لمو مور لکه دینه هو خستلا لمو ته ملکه نه شمون ته کوم دی اها هم په سکولونو کې وځه لو لکه اوس خو ستو اجو متلین تعبیر کو دی تعبیر کو دی نیوی تعبیر کو یمو ملکه مو څور وس دا تعلیمون ډیر پسند چوری ری خوښ شو.
آسیا بی بی اویل په سیمه کې د تعلیم په لړ کې ډیر مشکلات دي چې لوجی د نوی کولو په خاص توګه د جنکو د تعلیم په لار کې ستونزې شتون لري.
لکه او یو څه بغن لکه اباده ته ها ډیر ده لکه بغن اباده کومه ده اړه ډیر هټه ده ته سکولونو ته هدو دي زیاتی او لکه دي کی ځن سکولونه راغوي او ځن سره سہولتونه نوي ځن سره دستفونو کمایو او ځن ته تمه مخکي خبر کې ذکر وکړو چې لکه ځن ولې دین دسی وي ته هغه لکه خوست وجه نور په تعلیم سره ته بل نه نیوي کوي او ځن ولې دین لکه ملي سندلري ندی وجه نه مو حمزولې ته کومې دي احانی می په تعلیم کې پاتې راغلي دي.
په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي؟ نو موړي وای
زه په مستقبل کې لکه زه علي مجوري دل غړم مديني علم سره سره ایمو صحابه سره هم شوق تا زه د صحابت په کې میدان کې قدم کېږم. زه به خپل اکلی او قوم ای خپل بچو خدمت وکم. هم زه به د خپل کلو خلکو لکه ستونز حل کولو باندې کوشش وکم چې د ستونز څنګه په شون حل کیږي. لکه ځکه چې مسجد نه حب د خلکو د بیان کوم دا لکه مسلې دي.
خپل پیغام کې آسیه بی بی اویل
دی مخپل کوم علاقہ قبیلی سے نیکو می جلکی دین اهو د زدامی سچ کوم اهو د لگا خپل قیمتي وخت زیانه کی خپل مهنات تلکور کی جری وستی لگل کا خپل ولیدین دو ولی هو ولیدین ته دات میسج کوم ته دو د خپل بچای باندې ته خط لیمون حاصل کی او خپل بچای ته د خط لیمون اویر کی نو خپل تلین په لاري دې پریک دی ته هو د لگا جاهلی هوټی نشي لیمو دا دو مور پر ته دا میسج دا ته دو د خپل بچای باندې خط لیمون حاصل کی.
تاسو د کورم ایجنسی بګن سیمه د آسیا بی بی خبرې واوریدې. نو وړې په کوهارت بورډ کې اول پوزیشن تر لاسه کړې ده چې په سکول کې داخله هم نه با او امتحان یې پرایویټ ورکړې بو. آسیا بی بی وای چې څوک د تعلیم سره شوق لري د هغوی د کامیابۍ لارې په هیڅ یو حال کې نشي بندېدلې. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې دلته اخلوې ولنډه دمه او د دمې نه پاس با د آسیا بی بی د مور او سرپرست یا نگران سره هم خبرې کوو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه وري چې په اولنۍ برخه کې تاسو د کورم ایجنسی بګن سیمې سره تعلق لرونکي آسیا شاه خبرې واوریدې. نوموړي د لسم جمعات په امتحان کې په کوهارت بورډ کې اول پوزیشن اخیسته ده. آسیا شاه وویل چې د مالی ستونزو او د تعلیمي سهولتونو د نشټوالي له وجې سکول کې داخله نشو اخیسته، نو په شخصي توګه یعنی د پرایویټ امیدوار په حیثیت د امتحان کې برخه اخیسته وه او ټول تیاری ورته خپل کور کې کړی و. د آسیا شاه د مور سره مخبري وکړي، وای لوریه د خاندان شمله جګه کړه.
ډیر دغون مکارې ډیر خوشاله ټول کله کوم خوشاله اولات خلک ویل چې څنګه ډیر تورې وخت ډیر کلی جنکای کې ډیر پوسټ په شان رولاله دغه د رجانه ټول شپه دې تیرواله ورې دې تیرواله مو سره د کور کورونه کولو چې مور ته تاسو غزري تاسو رمې چارې کوو ټول ورې دې د کتابونه سترګو ته نیولې ونه سترګې په خوګواني.
د آسیا بی بی مور وای کله یې چې لونه په سکول کې داخله کړې نو خلکو به یې مخالفت کولو.
نو کډیر برته ویل چې مثال د پردای خوري کنا ورته وای دی خوندان بوته کوي ما یې درو خای ما سره کوم نور په ګډه فلوري مثال چې لوس نه زری د سی ورور نه کوي کنا نو کاوه چې پښه تا کده څنګه کده لا مو دې ته به مثال خپل ځون نه نه راکوم خوري بدرنګ بوته کوم چې ما کده وی سکول دی لا که سمه تعالی وځه دا تعلیم به ځکه مخاته تاسو که سم مطالعه مت مو ده تاکه سم د څه زړه تلمن تاسو نه ورسو مو کوم دی پر واس رسی کی څه ځان دی دا تلمن ته مني ځکه ما دا په تاسو د کنه چې بده نه وسره کله کله بل خور سره خلو کور بور کې و چې راته دا سبي سکول درونه شي هغه د سیغنه کوم سره کور بور نه کوم چې خایدي پورې کور ځکه ما کده لور شي روشي به خپل برخه کورونه به بل څه وکي ما کده لور شي د سی د کلی خلکو به د دې ملتون ولا خلکو ویل چې ماي پیا پر بیا پر دای داري یا بدن الله سم دی رسان کی وځي زراته ما کال ماي پیا مو نه د تم دي پرې ته پیا شم ما يم دي پرې پیا يم.
دا چې قبایلی سیمو کې زیاتره مور پلار اوس هم د لونو تعلیم ته ډیره توجه نه ورکوي، هغه ته به څه پیغام ورکوي؟ د آسیا شاه مور وویل
موږ د څه ودی چې دا مو د جلکې کومه کومه زور د جلکې وکړو کنه په کور د تخپلې لونې د زور کې خمیان دی ورته وی چیرې د دوه د سکول مثال دینی سبق اخ شایده د نیوی سبق اخ شایده په کور د مخه مختلول شي ځون ته د ذهن برابر کې پیره مختلول شي لکه دلوړه په کور د دی واجازر کې زور ولګي لکه ته درو مخترول په کور د نور جنکه زور ولګي موږ دا ته یو کښوړی وړي بشي په کور د داخلي کې ته د سبق سبق دوی په ټول خپل مهنت وکي.
د کورم ایجنسی آسیا شاه چې په لسم جمعات کې یې کوهارت بورډ ټاپ کړي، وای امتحان یې پرایویټ ورکړي او تیاری یې ورته کور کې کړي و. نو موړي اویل د لړکی ور سره د تر زوی انور شاه ډیر مرسته کړي ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې انور شاه اویل
سر جی دغه زما سره لور ده کنه سره په کور کې ده ډیجیټل اپ بګن ګورنمنت سکول کې کله سبا کې ورته د موږ لپاره مغنه وشه لکه وروته له اځي کې سره لکه څو سهولتونه نو دی وبول ډیر ستونزې وي د بترمن سره لکه ډیر ستونزې وي ساتي په څو ستونزې وي بیا ستدي د مو په لکه نن کې پرویر د خلاف کړه لا مو ستدي تر ډیر خوري وکړه لا شپه او ورځ یقین نه مو ستدي ډیر خوري کوله په نن کې او ټن کې ستدي با ډیر مهنت کول او کدي به یو کور چارو سره سره دی وسړه ډیر توجه ورکوله سبق ته
انور
شاره مو پختلی چې په خپل سره کار روزګار کوي
مو سره په خپل باندې ایم ای اردو کې دا زسته لګا ریپورتینګ کوم اخبارات او سر ټی وی سره سره زر کاڅنا سره کور کوم غنه سر دې سره سره زما مطلب لګا پولی کې کار کوم د مشمون خدمات کوم مطلب یو مشم ملک ملک مزدور نشي سره اندی کې خدمات کوم سره لګا لګیا خپل کلی سیمه کې سره ملک پرګرامونه کړو دي اویار نه سره مطلب ملک مشم تعلیم نه محروم پوت نشي
د یو خبريال په هیڅ نوموړی د خپل سیمې په اړه وایي چې پکې بنیادی انساني حقوقونه د نشټ برابر دي او دغه وجه ده چې زیاتره ماشومان یې د تعلیم نه به برخې پات کیږي
الله د دې مستقبل مشکل حالات مطلب سره کثیر شول او لکرون دي سکولونه زنه زینې ګران دي بس کوم چې سکول موجود ده تر اځ کې د سټاپ کم ده سر دغه مطلب څه سټاپ شته د بیا لکه نور سہولتونه نشته بلیک بورډ نشته سرو بور کې نشته ګرون نشته کمرې رنګ دي صدا غستون دي سر لکه ډیر دي او صد دین راو د غستون سر ډیر دي څه مطلب والدین خپل بچیم دي سر سبق لکه می دی واجنې د غزنانه مشمه ده دا شارم دا دب ز بهار ته څنګه لکه وبسم کنه مسلک دي کیا لکه ډیر لکه لګیج مطلب اویر نشي دا خارج کې کړه مطلب څه پیدا شي او خپل ولدان خپل بچم دي خصه به کوي او چوکې می زنانه مشمه دي سره هغه ته مده حال کوم نشي زپی هم دا وته کنه دو خپل ژوندۍ جوړه کی دو روزي مړون د روزي او د خیر د خپل مندي وکی کنه دو خپل سبق حاصل کی کله حاصل کی د مخاصب د مطلب خپل کوم کی خور کی سیوار نه رشي وا خوشاله رشي او امن رشي دي امن په هم سلموي لکو د رشي
انور شاه یو ځای خبريال او د ولسی خیر خیګړي کارکون کړي خپل د ترلور آسیا شاه لپاره یې ډيري حل زلې وکړي چې په نتیجه کې هغه د لسم جمعات امتحاناتو کې په کوهارت بورډ کې اول مقام ترلاسه کړو انور شاه وايي په قبایلی سیمو کې ګڼ شمیر تعلیمي یافته ځوانان شته چې کار روزګار نه لري په کار دي چې په خپل کور گاوند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره په هوی او بیدارې پیدا کړی دا راز با قبایلی سیمه د مشکلاتو نه بهر شي او دا ولس به هم د نور نړۍ سیال جوړ شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122111 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ